chama. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې ډېر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت تبل سوې. السلام علیکم. د پنځشنبې ورځ د خبرګول یا جوزا لسمه د می میاشتې دیرشمه. په پیل کې خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولي نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېیمه غونډه، په افغانستان کې د شوزو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپله امیری چې اکثر وخت په خپله ایکس پاڼه کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وړم ورځ وویل چې د دوحې په غونډه کې به د دوی لومړیتوب پر بشري او د ښځو پر حقونو راڅرخي. په دې غونډه کې چې ټاکل سوې د جون میاشتې پر دیرشمه جوړه سي او دوې ورځې دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول سوې، خو تر اوسه په دې اړه چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي که نه رسمن کوم اعلان نه دی سوی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانیږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو له دفتره نن پنجشنبه په یوه خپره سوې خبر پاڼې کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوځ د مشر جنرال سید آسم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګناه ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوځ د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه تازه عکس العمل نه دی ښولی، خو تر دې مخکې په کراتو کراتو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تمه لري طالبان د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنجشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی، وویل موږ دا مسئله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه د طالبانو د لرې کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټوله پالیسي کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې طالبانو ته له نړیوالې ټولنې سره د نور تعامل زمینه برابره سي. روسیې په 2003 میلادي کال که طالبان د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هیواد د جګپوړو چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو لیست څخه د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان د سیندي حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچې د لوړوالي او سیلابونو د بهېدلو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې دې وزارت په یوه اطلاع کې ویلي چې د دغو ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو پر ډېر اټکل په پنج آمو او کابل سیندي حوزو کې سوی. له خبر پاڼې سره سم د سیلابونو بهېدلو او اوبو د کچې لوړوالي په ځانګړې توګه د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غوربند، کنړ او لغمان سیندونو پر لاره او د دې سیمو د ځینو ځایونو په خوړونو کېسته. د دغو سیندي حوزو په غاړو کې له استوګنو کسانو غوښتنه سوې چې د ځان او د خپلو کورنیو د ساتنې لپاره دې له احتیاط څخه کار واخلي. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یوه ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې تړانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن ویلي چې تېره شپه په سیمې کې د سختو بریدونو شاهدان وو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویاند دانیل هګار ویلي چې د اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوستلې چې شاوخوا 40 تونلونه پکې موندل سوي دي. د اوکراین د هوایی مدافع ځواکونه وایي چې نن یې د روسیې څو بې پیلوټ الوتکې او میزایل ختم کړل چې د اوکراین په څو سیمو کې پوځي او ملکي تاسیسات د بریدونو لپاره په نښه کړي وو. د دغو ځواکونو په ټلګرام کې په یوه بیان کې ویل سوي چې 2 بې پیلوټ الوتکې او 9 توغندي د خمیل نیتسکي، د نیپرو پیتروفسک، چیرکاسي، کیروهارت، زاپوریژا، ادویسا، خیرسون، کیف او وینیتسیا سیمو د پاس را غورځولی دی. په عین حال کې د خارکیف شاروال یوهور تیرکوف ویلي چې تېره شپه د دې ښار په شمال ختیځ کې د روسیې لخوا یوازې 15 کیلومتر واټن لري. د روسي د توپچی په بریدونو کې د غازو د نلیک په شمول مهم تاسیسات زیانمن شوي. خبرونه مو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه لنډي خبري برخه ته ورزو. ملګری ملتونه وای د دوه درېمي غونډې په اجنډا کې به د بشري حقوقو او د ښځو حقوقو مسلې ته لومړیتوب ورکول سي. سنا کړه نور تفصيل.
ملګری ملتونه وای د دوه په درېمه غونډه کې به د بشري حقوقو او د افغان ښځو د حقوقو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک تازه په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي. دوجاریک ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه پر طالبانو په لفظي فشارونو ته دوام ورکوي څو د ښځو او نجونو هغه حقونه تامین کړي چې دوی ترې بې برخې دي.
موږ د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته ځینې استازي رابللي تر څو د افغانستان پر وضعیت د نړۍ چلند کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د بشري حقونو نجونو او ښځو په اړه بحثونه د خبرو اترو په لومړي سر کې ځای لري.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د جون له 10 څخه د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی حکومت د دوهې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي او انتظار باسي چې د دې ناستې د اجنډا بشپړ جزئیات له ملګرو ملتونو څخه ترلاسه کړي او بیا وروستۍ پریکړه وکړي. د هغې لامې له مخې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. د یاد وزارت د درېم سیاسي ریاست رئیس ذاکر جلالي په حواله ادا شوې چې دا ځل د دوهې د درېمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. د دې اعلامې په دوام کې که څه هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه چې ملګري ملتونه یې د دوهې د درېمې غونډې د اجنډا مهم لومړیتوبونه بولي څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلی چې جلالي په کابل کې د یادې غونډې د اجنډا د بیا کتنې په موخه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دوهې په غونډه کې د بحث اصلي موضوعات به مالي او بانکي وضعیت، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت، د خصوصي سکتور وده او د اقلیم بدلون وي. د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوهې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون ونه کړ. یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو د بشپړ تامین په اړه بس باید د دوهې د غونډې د اجنډا یوه برخه وي او په دې اړه باید عملي اقدامات وشي. په کابل کې یوې ښځې چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
بخاطر از کما یک زن هستیم حق کار نداریم.
موږ د دې لپاره چې ښځې یو د کار کولو حق نه لرو، د زده کړې حق نه لرو، د دې توان به څوک ورکړي؟ آیا د دې توان ملګري ملتونه ورکوي چې په هر غونډه کې یې یادوي، په اعلامیه کې یې یادوي، خو ولې یې نه عملي کوي؟ باید عملي اقدام وشي.
چرا عملي نمی کنند؟ باید عملي صورت بگیره.
دغه شان د ښځو د حقونو یوې فعالې دنیا صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
باید افغان ښځو غږ واوریدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي ووسي.
د طالبان حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته لشپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو کې د هغوی پر زده کړو او په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په اصل کې چې اسرائیل له مصر سره پر پوله د یو مهم ستراتیژیک کوریډور د نیولو خبر ورکوي، د پولې ته څیرمه د رفشار اوسیدونکو د سختو نشوتو خبر ورکوي. دا هم تفصیل
ورسره له هغه چې د اسرائیل پاوز له مصر سره پر پوله د غزې دی یو ستراتیژیک کوریډور د نیولو خبر ورکړ. د غزې ترانګ د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن وویل چې تیر شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدانو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هاګاری وویل چې اسرائیل هغه تنګ سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوسته چې شاوخوا شل تونلونه پکې موندل شوي دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې ډیر تونلونه دوی ته معلوم نه وو هم دواتیا لارې مندلې چې دغه تونلونو سره واصل دي. هغه همدارنګ ویل چې مصر ته پر دغه کوریډور د کنټرول په اړه هم خبر ورکړی. هغه هیواد چې خپلې پولې ته نږدې په رفح ښار کې د اسرائیل پراخو پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت ښودلی دی. قاهرې تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دغه وروستي اعلان په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو